د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 15 متره لاندو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې او ساعت کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو له هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي دي په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري چې د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د ده په وینا په دې وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی دی. د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر افغان ښځو او نجونو یې پراخ بندیزونه لګولي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي دي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څېړي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. یو شمیر سیمه ییزو سرچینو چې د نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې پرون وویل په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس راپور ورکوي چې د حلال استانبول په نوم دې نندارتون کې د ګډون لپاره ترکیې ته په تللي پلاوي کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلیږي او 3 ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غلیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره 8 غرفې پکې ښودل شوي دي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور 10 تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پاوز او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړ. دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت دا امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چانتې پره کړل او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. او د اسرایلو امنیتي کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربان طرحه تیر شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیگو ویل چې دا طرحه په 100 موافقو او یو مخالف رایه تصویب شوه. نتنیاهو هم له دې مخکې د اوربان د طرحې ملاتړ کړی وو او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحدو ایالاتونو سمدستی د دې موافقې هرکلی کړی او ولسمشر جو بایدن پرون وویل چې دا اوربان به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتو جګړې وروسته سوله ممکنه ده. خبرونه مولا ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د پاکستان د ورستیو اعتراضونو په اړه چې تیره شپه د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې وځپل شول جزئیات واوري. همدارنګه ځواب اوري چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته ځینو بنسټونو او خبریالانو غبرګون ښودلی.
لبعد مرغ طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي.
د ایران په سرحد کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د ډزو راپورونه را رسیدلی دي. د هیواد په جنوبي ولایتونو کې د هغو سیمایزو ښوونځیو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو چې نړیوال بنسټونه یې تمویلوي. په دوهمه نیمایی که ده خزو لپاره ده ازادۍ رادیو ځانګړی پروگرام نیمه نړۍ خپریږي او ریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی موضوع د پاکستان پاوز او امنیتی ځواکونو تیره شپه د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. 22 کلن عمران خان له 1.5 سال په ډیرو جنایي قضیو کې د لاس لرلو په تور له څه باندې 1 کال راهیسې په حبس کې دی. خو د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی بیګا یوې خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهرچیان خواره او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې شاوخوا 1500 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د دې مظاهرو تنظیمونکي هم شامل دي او که هغوی بیرته د خیبر پښتونخوا ایالت پر لور تښتیدلی دي. د خیبر پښتونخوا اداره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې ده. نقوی خبریالانو ته وویل چې معترضان اوس تیت پرک شوي دي. هغه اعلان وکړ چې نن به ښوونځي بیرته پرانیستل شي او لویې لارې او سړکونه به خلاص شي. د کورنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې په دې مظاهره کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه به نن د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته جزئیات ورکړل شي. نقوی هم دغه یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په اړه یوه مهمه پریکړه به په راتلونکو 4 ورځو کې اعلان شي. د پاکستان پاوز پرون وروسته له هغه خپل سرتیری په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړل چې د پاوز لږ تر لږه 3 سرتیری ووژل شول. همداراز له معترضانو سره په نښتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د ځینو یې وضعیت نازک بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاوز او امنیتي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا اوښتې ده. تحریک انصاف ګوند پر خپله اکس پاڼه ادعا کړې چې پولیسو په اسلام آباد کې پر معترضانو مخامخ ډزې کړې او هغه ویډیو یې خپره کړې ده چې د کراچۍ ښار یو چارواکی په هغه کې وایي روانه بې عدالتي د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د سیمهال چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو، ګواښونو او فشارونو شدت د دې سبب شوی چې سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکونکو له افغانستانه ووزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر وایي چې په افغانستان کې د 3 کلونو له تیریدو وروسته د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونې 346 پېښې ثبت شوې دي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره له ننګونو ډک هیواد بولي. فرشته سحاک د موضوع نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د پیازلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستانه وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوې او د خپلو ملګرو خبريالانو پاړه وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شوور کې هم کوم هغه خبرنګاران چې دی نو دوی هم هغه ته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبرنګاران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باعث دي شوی دي چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبريالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللی افغان خبريال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وای چې په کومه حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبريالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر نامعلومه دی او لیو ډیر له مخامخ دي. خبريالان د اقتصادي سیاسي او
په اروپا کې د افغان خبريالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبريالانو لپاره د نړۍ یو لننګونو ډکی واد دی.
د طالبانو د وکمنیدو وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یوناما په تازه راپور کې هم دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي، نو ځکه د هر ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړي چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبريالانه او درسنه یو کارکونکي د دندو د سرته رسولو پر مهال لګواخونو ناوړه چلند خپل سرو توقيفونو او د قضایي تعقیب او حبس لمواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنۍ یو رسنه یو په خبرونو او مطالبه کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنه یو د ازادۍ د لمینځتلو سبب کیږي. د راپور لمخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اگست 15 څخه تر روان 2024 کال د سپتمبر تر 10 نیټې پورې ل 306 درس کزینه او نارینه خبريالانو او د رسنه یو ل کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې خپل سرونی ونو او توقيفونو 2155 د شکنجه او ناوړه چلانت 113 او د غواخونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یونما راپور ته خبرګون کودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضيه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر د خبريالانو بنسټونو او د رسنیو د ملاتړ ادارو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه خبرګون خودلای چې په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه پرون خبر کړ. د دې راپور په اړه زما همکار حسین احمدزی د افغان خبريالانو د فدراسیون لمشر زیا بومیا سره خبرې کړې او لمړی له هغه څخه پوښتلې دي چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو اوسنۍ وضعیت او ارزوي.
له تیرو دریو کلونو چې طالبان په افغانستان کې حاکم شوي دي، نړیوالو بنسټونو او په کوردینې ځینو بنسټونو لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې وروستي کې ملګرو ملتونو سازمان لخوا هم یو ریپورت افغان خبريالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خبر کړی دا او دا ریپورت او دا شپږ چې کومې په رسمي ډول باندې مناکسي سوي دي ډېرې د اندېښنې وړ دي. لږ یو کلو را پدې خو طالبانو په افغانستان کې شل مورد ده کتبی او غیر کتبی، یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحه عملونه مخبره کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار دی رسنوي کیږي. ریپورتونه دا سی وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعال رسنۍ غیر فعال رسنیو یا بدلی سوی دی چې نشرات بند کړی دی. دغه تر څنګ ګڼ شمیر ګواښونه چې تقریبا په وروستي رپورټ کې چې ملګرو ملتونو لخوا ورکړل سوی ده، درې سوه شپږ دېرش البته پیښې ثبت کړي دي چې په دې درې سوه شپږ دېرش پیښو کې ګڼ شمیر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجه او ناوړه چلند په سلو نه پورته دي، یو سل دېرش په شاوخوا کې ګواښونه او تقریبا پنځه اویا ویرون کی موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کی او همدارس
اوس بومیا سره د تاسو د ارقام مویل چلته پرسنوي باندې څومره محدودیتونه وضع شوې دي. په دغه سی وضعیت کې به یو خبريال ته یا د رسنوي کارکونکو ته کار کول په دغه محیط کې څومره سوزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنی د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصیری ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځین البته ګڼو مواردو پیښو کې دا سوي دي چې رسنۍ او خبريال صلاحیت دې پیښې د خبرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خبرولو دې دغه حادثه یا دې پیښې نه لري. دې تر څنګ یوازې رسمی اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خبریږي. اجازه رسنی او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراواله ثابت کاندي، بیلانس کاندي یا ویننګي. چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اوندا محدودیت یا مطلق نه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغه سي حالت کې د اکثر رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دی. په عمومي شکل باید ووایي چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده شوی ده.
په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر ضیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ایران د سرحدي ځواکونو په دزو په دوو بیلابیلو پیښو کې په اسفندک او سراوان سرحدي سیمو کې یو ځل بیا درې افغان کډوال وشل شوی دي. د حال وش په نوم د بشري حقوقو ایراني سازمان یو غړي پرون ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښې د رواني اونۍ په لومړیو کې شوې دي. ایراني چارواکو رسمان د دې پیښو په اړه څه نه دی ویلي.
د بشری حقوقو ایرانی سازمان حلواش وایي درې افغان کډوال په دوو بیلابیلو پیښو کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې په سفندک او ساروان سرحدي سیمو کې وزل سوي دي. دغه سازمان مشر شیر احمد شیریانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې د روانې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځ رامنځته سوي دي. د وویل چې د یو افغان وزل سوي پیژندنه سوي او سبد الله د حاجی امان الله سوي دی.
مورد اول شنبه سوم آذر ماه
په دو پیښو کې د ایران سرحدي ځواکونه د ایران پاسپان سیمه کې له ساروان څخه څلوېښت دقیقې لري په هیواد کې دننه پر کډوالو ډزې کړي. لومړۍ پیښه د شنبې په ورځ وه چې پنځلس کسیزه ډله کې دوه مهاجرین ووژل سوه او جسدونه یې وموندل سول او موږ یې رسنیو ته په اړه راپور ورکړ. دویمه پیښه د یکشنبې په ورځ د اته کسانو یوه ډله وه چې د ایرانی ځواکونو له خوا پرې ډزې وسوې او یو کس پکې ووژل شو.
ایرانی چارواکو لا د دې په خو پاړه څه نه دی ویلي. دا په تیرې و میاس کې د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو درې مې پیښه ده. شاوخوا و میاس وړاندې د حلواش په نوم د بشري حقوقو د غیرانی سازمان راپور ورکړی و چې ایرانی سرحدي ځواکونو د سروان په کلاګان سیمه کې د افغان کډوالو په یو درې سوه کسیز ډلې چې ایران ته یې د وختونیت درلود ډزې کړي چې لسګونه کسان پکې وزل سوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال الاداد هم د سروان په کلاګان سیمه کې د سوي پیخي پاړه د نړیوالو سازمانونو او د طالبانو پر حکومت پر بیغوري نیوکه کوي. دای ازادي رادیو سره خبرو کې پر افغان کډوالو د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا د ډزو د تکراری دو لامل د مخکنیو پیخو پاړه بیغوري بولی.
ماهی گذشته حادثه خانه نما تعداد زیادی را در مرز کشته شد. نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړی پیښه کې ډیر کسان ووژل شول. نه پاړه سم چېړنه وسو او نه ورته رسیدنه وسو. دا چې پښتنه نسته افغان کډوال وژني.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنۍ هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تضمینې دوه غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بیوزلۍ او بیکاری له امله ورته له ناقانونه لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولای دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موش به هیواد که اقتصادی وضعیت شوی موش به ولی کدوال که دلی لادغا طول سخت و پلو تیریجو زلم ستم و وجین پریروانی دی باید د دغو جنایاتو او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د 13 اکتوبر میاشتې په 14مه د ساروان په کلاګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر ویډلې د جزو راپورونه به بنسټ بدلی و او ویلي و چې د طالبانو حکومت دغه به اساس راپورونه جدي نيسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندون کې پلاوی د لړم په 14مه د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي و د دوی لمړنۍ موندنې ښیي چې پر دغه پولې د ایراني ځواکونو له لوري په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور ډیر نور ټپیان شوي دي. خدای تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دی اعلان کړې. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا چلند تل د بیلابیلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او خبرګونونو سره مخ شوی او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر منوریدونکو په سو شیبو کې به د هیواد د نولس کلنو د لوبډلې د وروستۍ بریا په اړه زموږ سپورتي خبریال تاسو ته جزئیات درکړي، خو له هغه مخکې یو وروستۍ راپور لرو. د طالبانو حکومت له کندهار وروسته تازه په روزګان او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمه ایزو ټولګیو بندیز اعلان کړی دی. په روزګان کې او په جنوبي حوزه کې د یونیسف په ګډون د دې نړیوالو ادارو کارکونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت د خپلو کسانو د منلو او ځینو نورو شرطونو او پلمو له کبله د ټولګي بند کړي دي. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه د ازادي راډیو څه نه دي ویلي او د ازادي راډیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي.
تر کندهار وروسته د اکثرو نورو ولایتونو په لری پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمه ایزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په روزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمه ایزو ټولګیو د بندیدو امر کړی او اوس په اکثرو سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکوونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د سیف د چلډرن دغه کارکوونکی وایي دوی د یونیسف او یونسکو په همکارۍ د روزګان په دهرادود کې زاب چنارتو چوره او خاص روزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې واضح په دوو خاص روزګان او چوره ولسوالیو کې نګدي شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن لومړی تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د خبره په هر ټولګي کې تر ډیر سو ماشومان وو. په اسویلی حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکونکو بیا د نوم خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل سوای دی.
خصوصا هغه ځینې چې په دزدکو ترلاسه نه لري د یونیسف له خوا ځینې نورو لهاتونو له خوا هغوی ته صنفونه جوړ شوي وو، دوی دغه شیان په دوه دلیلو بند کړل. یو دا چې مثلا دلته غټې نجونې راځي، او بله مسله دا چې کوم څه چې کېږي باید د وزارت معارف د چتر لاندې واوسي. دا عملاً په ځایونو کې بند شوي دي، په ډېری ځایونو کې، خو په لږ لږ ځایونو کې اوس هم شته دی. خو دوی بار بار کوشش کوي چې دغه پروسه
د یونیسف دا کارکونکو هم ادا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومان ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ییز کارکونکو د نوم او غږ نه خبرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوه ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی، خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره یې په ټول زابل کې په دغه ټولګیو کې تر ډیر سو زرو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي چې دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. محلي یا سیمه ییز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
د 19 کلنو ځوانانو د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. پیلو بعد د سه شنبې په ورځ د نومبر په 26مه نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د عربي متحده اماراتو په قربتو پیل شوی و چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغان توپوهونکو په 500 اورونو کې نه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو لړډلې برکت ابراهیم زی نهاویا، نظیف الله میری شپږ 500، فیصل خان یو څلوېښت منډې وکړې. د پاکستانی توپ اچونکو لړډلې بیا علی رضا او عبدل سبحان درې درې افغان لوبغاړي وسوځول. پاکستانی لوبډلې د اته څلوېښت اورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 229 منډې وکړې او د 21 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. یاد لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزی ووهلې. د افغانستان د توپ اچونکو په ډلګۍ کې نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. په دغه درې اړخیزو سیالیو کې د افغان لوبډلې د اتلولۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین ویلي دي:
د کرکټ مینوال ته د ستري بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه موږ په خپل نوم کوم، نو واقعا ډېر زیات خوشاله یم د یو کپتن په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې هغه یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو، نو دا لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردست وه، ډېره یو چې سره ټول لاړل، نو کاغه بیټنګ کې فیلډنګ کې او کبلرانو، نو ډېر خوندمند میچ نه واخیسته، نو ډېر خوندي وو. بیا خاص کر داسې بریا چې لکه دغه فاینل میچ او دغه بریا موږ ترلاسه کړه.
نصیر معروف خیل چې په دې سیالیو کې د مخکښ وکټ اخستونکو په کتار کې په لومړي مقام کې راغی، هغه د خپل لوبو او پیلوبې په تړاو داسې ویل دي:
واقعا لکانو ډېر ښه گیم وکړ، کتا سو ګورې مونږ کې سر کې ډېر زړه پګوو شو، بیا چې هغه سه کوم کم بیک برکت او نزیب وکړم بیټنګ کې، واقعا ډېر بس لکورې ډېر خوند هم دغه بیټنګ نه وایست، دوه دوه نیم سو وکړ، نو هغه اوس مونږ په ځان مکمل باور، زمونږ سپینر ټیک چې سره کم وو په ټوله دنیا ته پته ده چې یو بهترین سپینران لرو، او کتا سو مونږ سره پاس بالینګ وو، رینن مونږ درې پاس بالران لو بول، نو چې هغه څه کوم پلان د کوچ لخوا او هغه میټینګ کې مونږ ته ویل شوی چې کوم هغوی بیټسمینانو ویکنس یې او کوم ځایونه چې مونږ ته ښودلي وو بالرانو د هماغه مطابق بال یې
مونږ دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د نومبر په 12مه نیټه د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وې، تر اوسه سیالۍ وروسته د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادې درې اړخیزو سیالیو تر پای ته رسېدو وروسته به د افغانستان 19 کلنه لوبډله د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې ګډون کوي چې د روانې نومبر میاشتې په 9مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. دا ورته ده چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره سیالي ترسره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو شه باورسته نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام پیلېږي. خدا شه به د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې د پام وکړي لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د شپاړس ورځې کمپاین په مناسبت پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویلي دی، په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري، خو د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د په وینا په وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی. د هغه خبر لغ پرې دورسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ایز ښوونځي تړلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادي راډیو ته ویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څیړي او ژر به پایلې له رسنیو سره شریک کړي. یو شمیر سیمه ایزو سرچینو چې د نوم نه خودلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې پرون وویل چې په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ایز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت وایي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس ویلي چې د حلال استانبول په نوم په دې نندارتون کې ترکیه ته پتللی پلاوی کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلېږي او درې ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غالیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره اته غرفې پکې ښودل شوي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور دیرش تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پاوز او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ پوځي عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګون معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپل مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غوړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیر شپه نو وخت مظاهره چان تیت پرک کړل او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوی دي، او د اسرایلو امنیتی کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرح تیر شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بیګاو ویل چې دا طرح په لاسو موافق او یو مخالف رایا تصویب شو. نتانیاهو هم له دې مخکې د اوربند له طرح څخه ملاتړ کړی وو او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرح تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې چې که حزب الله د دې موافقه له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحد ایالاتونو سمدستي د دې موافقه هرکلی وکړ. اولس مشر جو بایدن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتنۍ جګړې وروسته سوله ممکنه ده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالویخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنه. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت لخپل ټولو لمړنیو حقونو څخه به برخې کړې دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمیر خځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میرمنې متعدد وي.
اول کې و چرته وهل اما داسې موتات نه و وخت چې پودری وهل د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بیخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه
د جمهوریت پر وخت ډیری خځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې ما شخصه په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما پنځه اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي و. ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم. له پلاره پنځه کلنه د تره په کور کې لویه سومه. زه ته ورکړې وم. ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده زه چا ته ورکړې یم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې وه دی راغی ما ولیده. نو د ما آینده د ما ژوند یې تباه کړ. راته متاسفانه چې معتاد و. ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډیر دغه اوس یې وینم. اوس فعلاً هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوه شوې بیا چې دا معتاد دی؟
هغه وخت کې پوه شوم چې موږ مهاجر شولو ایران ته لاړو. څه بیرته راغلم. بس ذاتی دا سړی ماته سړی نهسه. دا ذاتی نه د ما میړهسه. نیم ته خرڅ راکړ نیم اصراف. دغه پنځه واړه اولاده ما خپله وروزله. خپله مې زحمت وایسته. خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم. بیرته مې مکتب شروع کړ. شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر واقع سره هم ورته پلار سوم مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده. زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده. اول کې و چرته وهل اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پودری وهل د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بیخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پښتنه نه وکړې دا سړی څامل لري؟
نه که پښتنه کړې وای ولې باندې مزبن تبا کېده. پښتنه نه وکړې مقصد ورې کړم. ځنه مقصد میړه دا ورې کړ.
بیا تاسو سره د دې میړه برخورد سره قام وهل ټکولې چې کول؟
ډیر خراب برخورد را سره کو. ډیر نزون په کړهونو کې تیر سه. همیشه به جنگ کو. همیشه به دا وی کول. بانه به کول. پارچ بانه شه به لکور وړل. خرڅول به ماشومان به دې ما وهل. زه به وهل. نو ډیر یعنی ډیر تریخ ځول می تیر کړای واقعت سره.
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسې خپل د زړه راز ورته وای خپل غم سره شریک
دي؟ نه هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې مرسه. ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ. هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې. خپله مې همت کاوه. خپله مې درس ویلې. خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله. چې فقط دغو نه مې وکړه چې ما درد ډېر تیر کړی و. زه چې دغه کونډې یینم. زه چې یتیمان یینم. واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده. په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده. زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا میړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه. فقط خبرې به کولې. مثال رشخند به واه د ما په اولاد به ډیر بد تاثیر به کاوه. ډیر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و. همیشه به راته له مورې دا پلار مې ولې داسې کوي. مونږ ته ولې خلک تانی راکوي. خلکو به ډیر تانی د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ یل کېده. ما به ځان تېراوه. څه به میلې نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډیر سطح د دانش یې ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و غودي لایلې راته. نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده وای وای مور لیدی نیسي وږي ته یې ورکولی نیسي. د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې میړه دې معتاد ده دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو پیغور یې راکوه چې پلاني ځای کې مې ولیده. پلاني ځای کې ناست و او داسې یې وهل او څنګه همیشه به دغه خبرې به وي. ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې څه دونه رنج مې هم درلوده. مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه. ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې. په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هیڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي. له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و. اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ځوان مخکې بوته. له خدای پاک نه راضي یم. شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ځوان ډېر په مشکلاتو تېروم اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سم رفل ارما کورسونه لارما موزشی دغه خوځی را سره د انجونې را سره زده واقعت سره په دغه انجونې سره ما سره د افتخار پکومه ما تام خور دی امور دی ام خبره خپل می دی
bale دای تاسو میړه بچ کور تر ته بیرون به نشا کړو خالی به سره قام سره وازه به سره قام چیرته کې ناست
bale دا څه و چې یار بلاله شلش پی بدای نو شلش پی باد برا غای باور وکیا چې اتا کاله به خزنده کړي وا خزنده دا به می امام ته ولېګ پیسې به می ور کړي لاړ به امام ته یا به می ماما ته یلی یا به می بل چاته یلی چې دا بوزه امام ته به بوت سر به پی جوړ ک کالی به پی وست کالی به چې بیر تراوړ کالی به ما سوازول هغه دی منځلو نو غون به سوري سوري خزنده به کړي وا د څه خزنده به کړي وا اصلا ایران پاتې و مڅ ز څه وکم همیشه به معلم ما به خدای پاک همیشه دعا کول چې یا پاک خدای خدای می دل دې سړی نه ذاتی خلاص کیا زلاله سم یاد دی خدای مړکا اما مړم نسته مجبور سم ذاتی می خط دی واخسته جدا سومتی
خط دې څنګه واخسته آسان او سخت و قبلوي څنګه کو زکه افغانستان کې د مسایل سخت دي
ډیر سخت او ډیره ماته مشکله و ډیره مشکله و دی تقریبا وکاله لاړ ایران ته چې لاړ بس ما غیابي طلاق دې واخسته ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه باید هغه غیابي طلاق واخلي بیا درې کاله خو دې ما نه اووه کاله تېر سو اووه کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیست
طلاق دې څنګه واخیسته آیا دا طلاق اوس تا مېړه ته د منلو وړ دی
هو خود وړ منلو وړ و که نه دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه اولاد دې خوسې که تا د نه یلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي دا څه یې کوي نو دې خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه تا نه یې شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چی خوري
بیا لغه وروسته تاسو ونه ځورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته دې موږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم د په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و غودې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته دا کار وکړه
هو باد له طلاقه باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه ویلې یعنی همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته
ولې د طلاق واخیسته ولې د اولاد دې ما راڅکه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅکه واخیسته ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی و نو ته ځان نه سي ساتلی اولاد څنګه ساتلی سي دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راڅکه وړي د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې یعنې دا مجبوره سي زوی راڅکه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وې تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راسته نو هغه یې بوه ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوه بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وامخېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
والا تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یوه کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې غه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوکونه یي نهمه داسې سویمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه زه فلم بارداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم اما څه وکړم مجبوره یم زه مې له یو زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا
کړې اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس چې داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر هغو ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوي څومره خپلې تجربې ورسره شریکوي
والا همیشه چې دلته ما سره راځي دا نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه متل دی جامې چونجی ده هغه نه لمنځه ځي او نه مړکولای سي نه شړلای سي څور سره وکي نو مجبورې ځوان بکې داسې کزې دی بیچارهګانې چې زی د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د غودي کالي مینځي د غودي کورونه پاکوي ورته اما خپل ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبورې دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې ست داسې نجونې زه پیژنم داسې کزې پیژنم باور په خدای وکړه چې راځي ماته زاړي دوه ساعته درې ساعته ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم او همېمت وکړه خپله غیرت وکړه هېڅ وخت ځان مه تسلیموئ مسلک زده کوي او خیاطي زده کوي یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالیم چې وګنډې بیا هم د خیاطلو روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همداو شرایطو کې دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
ولا داسې کورنیو ته زه دا پیام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه آینده یې ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښته نسي د هغه وخت چې لور ونه شي ساتلی د هغه ماشومان هم نسي ساتلی نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي یا به گدایی کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نوم مل کېږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وایي زی قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چون زه خپله مور ما خپل لیدلې دي ما خپل تجربه کړې دي
دا یوازی میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای لستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده ډیرای داسې خزشته چې اغوی له واده وروسته په دې پوه شوې دي چې میړه یې معتاد دی روزو دې تکل چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړی په نشئی توکو باندې اخته کیدل وي میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي په دې اکله دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري خصوصا په افغانستان کې ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډیره اناناتو کې زمونږ په ډیره فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شی لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی به تطبیق شي په همدې اساس باندې رازو د غنمې نقطې لا چې تاسو لیشي اوکړه چې مېرمنې په کور کې ناسي د خوندانو د نفقې وسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ وسره نشته یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ وسره نشته دی ولی دغه خوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په دسي دغه کې ورکوي چې هغه په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي دا ډول هغه حالات دي چې دا د خځې سره په ظلم واقع کیږي او د اسلام مبارک دین دا نه قبلای کچرته کوم خوند په دغه اټکل کې مسافرې چې زغ خپل اولادونو ته نفقه غټه مو زو روپۍ غټه مو مثال له خبري خلیج ملکونو کې مسافري دا هم د شریعت خلاف دی ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین د ابو سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټول اوریدل ده چې د شپږو میاشتو په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به د مېرمنې نه اخلي مونږ بدبختانه چې مونږ په هر برخه کې د مېرمنې د اجازه خبر شې دا مونږ له عیب خاري دا مونږ له عارخ خاري دا شرم مونږ خاري چې څنګه د مېرمنې اجازه والم سره د چې دا یو مسنونه طریقه ده او شریعت لري کته په دې سفر باندې زیته به د خزینه اجازه اخلي یعنی خزینه موافقت سره شرط دی دویمه خبره دا ده چې چرته معتاد وي نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي نو د دې د حل لپاره کومه او تاسو متوجي شو مېرمنې به خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکي او د وخت قاضین چې هر څوک موجود وي حاکم نظام قاضین هغه به د عادل نکار ولی او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه او ته ګوره اسلام کې عادل دی اسلام کې ظلم نشته چې خزینه نشي کولای او سړی کولای شي منګو تاسو یو کنه چې خسړې طلاق ورکول شي خو بدلی د خزه سر نشته، دا غلطه خبره ده، د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکول شي جداوال اختیارول شي، هم د غرض خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت قران او حدیث ورکړي دي چې اغه لمنګه فقط نمونه فرق کړي دي لمنګ طلاق وي او اغه لمنګه خلع وي. نو د سړی ته لپاره د طلاق د استعمالول شو، خزه ته لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفاقي د نور کول په صورت کې یا د خزه د نور مسایلو ته رسیدګي کول په نه کول په صورت کې چې دا اغه مطلب د نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات یې پوره نه کړي شي، نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي محکمې ته رجوع کی او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي، د میړنه ځان جدا کی، ځکه چې د میشتو میشتو سفرونه د دوته د نفقین نه ورکول یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټول صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع کی او د پدې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی، بل قاضي به دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کی.
د پهمان اوسیدونکو جنغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې لدې چې خپل زوم وګوري چې د سړی سره ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند سره ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونه ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو مېندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول وته مقابلې یا خپلو خپلوانو یا هغه خېخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې اصطلاح برعکس تاخیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلی دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلی شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا د طلاق مسایل وداشین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي، نو هغه هم دغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېر وځي، دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نور خزینه وبانی مقابل لور جرګه کوي، نو دوی دې لږه پښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پښتنه دی وکړي، او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. وسره خوا کې دې قسم وسو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دی انجلۍ ده، خو دل شنو دا مهات لري، ځکه اسلام ته حق ورکړی دی چې کدا یو ځل وګوري البته نو دومره حق لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي، نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس سره خلک مخ دي.
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پایل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي، دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس، نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمله وي، نو بس دا انجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره ماغه ته خپل وختان سپین کړي او کیږي وته. خو دا ډیره لوی ستونزه ده. زمونږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا رول پخېمانه شو، په کار ده چې د انجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پلټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسلت دی، دا څنګه چې د ځان لپاره یو مسلت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسلت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، د سي عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک په شنه ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخای وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي او ریوتوري سره کښيني، غیر مستقیم د هالک سره وګرځي چې تا کو امکان ولري، او خو مخکې کې چې دی عجله وکړي، تلوار وکړي، پټ سترګ باندې پریکړه وکړي، یو ورځ کار نه دی، دغه ورځ کار نه دی، دا څنګه چې کتاب نه راځي، په کتاب خرڅ کوم چې بل انجلي سره کور ووتله، نو بیا هغه ستاله نه ده، په دې لاس باندې خبر کې شو نو سره کور ووتله، بیا چې بل سره کور نو بیا کله خدای مخه هغه روینی یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نشو باندې اختای، هغه نس کولی چې خپل نس مور کې، نس کولی چې خپل کالی برابر کې، نو دا چې په غاره کې شزم لودلې، زه اولادونه لودلې، نو په دې د څنګه وچلې مجبور کېږي چې هغه د بچا په غاره کې لودلې، هیڅ څه پښتنه نه کوي، پلار مجبور دی، مور مجبور ده چې د لور ته کالی ورکړي، لور ته ډوډۍ ورکړي، لور په نس مړه کړي او د لور وشکي ور پاک کړي. نو ډېر احتیاط پکار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچوک مات کوشش وکړ، څو کوشش وکړي چې د خپل زوی لپاره څنګه لور غواړي، د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي، په کار پوهې، تعلیم یافته، په ژبه پوه ځوان یې، نور شو خلاص.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي، کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه چاري.
لا بند وید می کدی و لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے و دسڑگی نا کلاری می دلی دو دا درزوی می سبی وار د سینے و چگل چنرا باند سیل د گلو بن خلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړه ځان پسرا پوری د کوټي ور پوت کې دې دربان تڅ حاجت زده حسی هم سات مد کوڅه ور د اسرار پزړه کې راشي جوړ ترا چې هوا چر تر لری کې د شپې ور مینا چنوان دیخنه مینوا مینا چنوان دیخنه مینوا بیغم ژوندو وسوسه مینوا بیغم ژوندو وسوسه مینوا مینا چنوان دیخنه مینوا بیغم ژوندو وسوسه مینوا مینا چنوان دیخنه مینوا
تا جوړ و ظلم خو پور منوا جوړای نارا پوری ټوکی کوي جوړای نارا پوری ټوکی کوي تمر به خوندا نمون منوا تمر به خوندا نمون منوا بے غم ژوندو وسوسه منوا بے غم ژوندو وسوسه منوا مینا چنوان دیکھنا مینوان